سلامونه ستړي مسی وخت سهار لس بجې سوي د مشالي ډوپ یو بل غړي کې مزاب عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا غړي اوله نیمای رپورټونه دي چې پکې به د سر رپورټ داوي چې د جمعۃ المسلم مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې په قبایلي ضلعو او جنوبي ضلعو کې د وسلوالو راج دی. د دې ترڅنګ په کابل کې د پاکستان حکومت د پلاوي او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو په اړه باندې هم یو مرکه لرو، او د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم سته. دومن مایکي ورته د مشال مرکه وړاندې کوو. خو پیل د خبرونو. سرټکی د جمعیت العلماء اسلام فی مشر ادا کړی چې د خیبر پښتونخوا په ځینو جنوبي او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو واکمني یا راج دی. په افغانستان کې طالبانو سرپرست حکومت ویلي په یوه اونۍ کې د قانون او تیلو له لارې 200 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړي. د سره صلیب نړیوال کمیټې په ختیځ یوکران کې د ماسکو ملاتړ لرونکي بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمه کې پر هغه زندان برید غندلې چې په کې لسګونه اوکراینی جنگي بندیان وژل شوي وای. اوسم د خبرونو تفصیل. د جمعیت العلماء اسلام مشر ادا کړی چې د خیبر پښتونخوا په ځینو جنوبي او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو واکمني یا راج دی. پرون په پېښور کې د قبایلي سیمو له مشرانو سره تر جرګې وروسته نوموړي د خیبر مولانا فضل الرحمن د خبري غونډې پر مهال ادا وکړه چې د وسلوالو پر وړاندې پولیس او ځایي انتظامیه ځانونه ناوسه ګڼي. دیوای په ډیر اسماعیل خان ټانک لکی مروت کرک وزیرستان دوم وزیرستان او په دغو ټولو سیمو کې دا مهال د وسلوالو واک دی. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د خراب امنیت له کبله دا وخت په شمالي وزیرستان کې عثمانزي قبیله پر لټوالی دی. هغه زیاته کړه په دې اړه به په روانه اونۍ کې له وزیر اعظم سره ملاقات کوي چې پکې به په سیمه کې د امنیت راوستو پر لارو چارو او د دې په اصل لاملونو جدي غور کېږي. د خیبر پښتونخوا حکومت په سمدستي توګه د مولانا فضل الرحمن د دې خبرو په غبرګون کې څه نه دی ویلي. نوموړي دا خبرې داسې وخت کړي چې د ګوند د شمالي وزیرستان د دوو مشرانو د وژل کېدو پر ضد په میرالي کې پر لټ روان دی. دغه مشران د جولای په 14 په نشه شوي ول. پر لټوال غوښتنه کوي چې شمالي وزیرستان کې د امنیت باوري سي او په یوژنو کې ککړ کسان دی ونیول سي. په 1 جولای پر 1.5 نیټه د حکومت او پرلتوال ترمنځ مذاکرات په نتیجه پای ته ورسېدل. لکه قانون او سوال ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو لپاره کابل ته تللی پاکستانی پلاوی مشر بیرسټر محمد علي سیف وای چې طالبانو ته ویلي چې په ممکنه تړون کې د ممکنه تړون په صورت کې که قبایلي سیمو ته ورستانه سو دوی به د وسوالو په توګه فعالیت نه کوي. دا پلاوی د جولای پر 10 کابل ته رسیدلی و. د جولای پر 1.5 د تحریک طالبان له مشرانو سره په درې پړاوونو کې خبرې اترې وکړې. د دوم پړاو تر خبرو وروسته د پلاوی مشر او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرسټر محمد علي سیف مشالېډو سره په ځانګړي مرکه کې ول. دواړو غاړو پر لانجمنو موضوعاتو مذاکرات وکړل. هغه ول هغه زیاته کړه چې حکومت په ممکنه تړون کې غواړي چې پاکستان ته له سنېدو وروسته طالبان وسلواله جګړه ونه کړي.
ظاهر ده چې دا خبره په غوږی چې مسلله ګرځېدل یا انداسي شکل کې ګرځېدل چې دا غینه التا بیا داسې او تاسو راضي چې بیا هغه حالات طرف ته علاقه یا خلک روان دي کم په نتیجه کې چې دا کومه جنگ شوې دي. نو دی هم په دې پوی دی او موږ هم ورته دا خبره بیا بیا روان دي کړې ده او هغه دا باندې چې ټیک ته کله سټلمنت وشي او خبره یو طرف ته شي نو موږ یقینا دا طریقې کار شته دا موږ بدلو.
د پرونی خبرو اترو پاړه تحریک طالبان پاکستان لاڅنه دی ویلي. د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنس د 2020 کال لورستوي میاشتو راسي په بیلابیلو بڼو خبري اترې سوي دي. ورستي خبري د روان کال جولای پر لومړۍ نیټه او بخشي د روان کال جون پر لومړۍ نیټه کابل ته له پاکستان ورغلي د 15 کسې جرګې کړې وي چې په نتیجه کې طالبانو یو میاشتنی اوربان تر نامعلومه مودې غزولې چې ساش کال د مه په میاشت کې سوي وو. تازه خبري اترې به نن هم دوام لري. د پاکستان حکومت د پټرولو د بای کمولو د ډیزلو د قیمت د لوړولو اعلان کړی دی. د دې هواد د مالی چارو وزیر مفتی اسماعیل د جولای پر 1.5 نیټه پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د پټرولو د 1 لیټر قیمت 3 روپۍ او 15 پیسې کموي. خو البته ورسره د ډیزلو د 1 لیټر په بای کې 8 روپۍ او 15 پیسې زیاتوالی کوي. د پاکستان مالی ډیویژن د جولای پر 1.5 نیټه په بیان کې ویلي چې په نړیوال بازار کې د پټرول په قیمتونو کې راغلي بدلون ته په پام سره د پاکستان حکومت د پټرول د قیمت کمولو فیصله کړې ده. د روان کال 2022 کال د اپریل په میاشت کې په واک کې تر راتلو وروسته د لومړی ځل دی چې شهباز شریف په مشرۍ حکومت د پټرول قیمت کموي. په افغانستان کې طالبانو سرپرست حکومت ویلي په یوه اونۍ کې د قانونو او تیلو لارې 200 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. بخت راجانس د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرول وزارت په حواله د خبره پروند کړې ده. د ریپورت په اساس 13 میاشت کې طالبانو د قانونو لارې یو سلسلو راوی میلیونه افغانۍ عاید ټول کړی ول. د قانونو د برخې پوهان اندېښمن دي چې طالبان حکومت په پراخه کچه له اساسي ارزونو پرته د قانونو کیندل پیل کړي او تړونو نه کړي چې شایي په اوږد مهال کې ستونزې پیدا کړي. د سره سریب نړیوالې کمیټې په ختیځ اوکراین کې د مسکو ملاتړ لرونکي بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمه کې پر هغه زندان برید غندلې چې پکې لسګونه یوکراینی جنگي بندیان وژل شوي ول. سره سریب پرون په بیان کې ویلي چې د اولی نفکا زندان د لیدو اجازه لانه درکړل شوې چې ورباندې د جولای پر 9 حمله شوې. کمیټې غوښتنه کړې چې د برید پاړه دی بې پرې پلټنې وسی. البته زیاتوي چې سازمان دا اختیار نه لري چې تحقیقات وکړي. بیان زیاتوي چې د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي باید خامخا په سمدستي توګه له دې خبر شي چې له خپلوانو سره څه پېښ شول. اولی نفکا شارګوټي کې د 14 یا د توغندي د برید پاړه ماسکو کیف پر یو بل تورونه پوری کوي. د روس د دفاع وزارت د جولای پر یو درشمه په یو بیان کې ملګر ملتونو او د سرسریب نړیوال کمیټې ته په ختیځ یوکراین کې د ماسکو د ملاتړ لرونکو بلتون پالو تر واک لاندې سیمه کې په زندان کې د سوي د حمله د تحقیقاتو بلنه ورکړې وه. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه واوریدل. اوس هم د خبرونې د ریپورټونو برخې ته راځو او رومړی ریپورټ مو هم د جمعیت الاسلام د مشر مولانا فضل الرحمن د قبري کانفرنس دی چې نوموړي ویلي د جنوبي او قبایلي ضلعو د امنیت په اړه اندېښنه ښولې. نوموړي وایي ادا کوي چې پر دې سیمو اوس د وسوالو راج یا واک دی. هغه دا خبرې پرون پېښور کې د کوالیسیون له مشرانو سره ترجیح وروسته په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال وکړي. په قبایلي ضلعو په تیره په جنوبي او شمالي وزیرستان کې هدف ویژنې زیاتې شوي چې پر ځای دې دا وخت هم په میرالي کې پر لټ روان دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د مولانا فضل الرحمن تازه څرګندونو ته لا هم غبرګون نه دي ښولي. البته دغه سیمو انتظامي چارواکو تل ویلي چې د وسوال پر ضد ځانګړي عملیات کوي. په دې اړه له پېښور د غلام غوث رپورټ اورو.
په پېښور کې د قبایلي مشرانو سره د سیمې په امنیتي حالاتو او د قبایلي ولس د حقونو په اړه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د قبایلي جرګې وروسته په خبري کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن د وسلوالو په زیاتو شویو فعالیتونو او د ځایي انتظامیو په بیوسۍ د اندېښنو څرګندونه وکړه او هغه وویل چې روانه اونۍ به د هیواد د وزیر اعظم سره په دې صورتحال خبرې اترې کوي.
ڈیرا اسماعیل خان ٹانگ لکی مروت کرک وزیرستان دوسرا وزیرستان یہ سارے علاقے جو ہیں اب وہاں پر مسلح لوگوں کا راج ہے.
پر ڈیرا اسماعیل خان ٹانگ لکی مروت کرک او دا دوارو وزیرستانونو پشمول پر ٹولو علاقوں کی اس دا وسلوالو راج دے که مقامی انتظامیه ده او که پولیس هغوی ځانونه بی وسه محسوسوي او په علاقه کې د تاپوس په حواله هغلته کې د اوتمنزو د قبیله احتجاجي ناسته ده. یو د حقونو د تاپوس او بل د ځان د تاپوس خبره ده او دا وخت هغوی د ځان د ساتنې پسې شوی دي. په دې حواله به په دې هفته کې د ننه زه په خپله د وزیر اعظم سره ملاقات هم کومه.
اس حوالے سے انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر اندر میں خود بذات خود وزیر اعظم سے انشاءاللہ ملاقات بھی کروں گا.
د سیمې د ولس په خپلو وسایلو د اختیار په اړه مولانا فضل الرحمن وویل چې د وزیرستان نه چې کوم د ګیس ذخیرې راوتلې دي نو په هغه لومړی حق د ځایی خلکو دی.
ګیس جو برآمد ہوئی ہے اس میں پہلا حق وہاں کے عوام کا ہوگا. اور
د نن پښوی جرګه کې دا خبره تسلیم شوې ده چې کوم ګیس راوتلې دي نو لومړی حق پری د هغه ځای د ولس دی. د دې لپاره به مونږ د سروې ټیمونه استو او په دغه ډلو کې به د قبایلی مشرانو دوه درې استازي هم وي چې دا غوي په موجودګۍ کې سروې ترسره شي.
جو قبائلی زعما ہیں ان کے نمائندے بھی دو تین ہوں گے تاکہ ان کی موجودگی میں سروے کیا جائے.
په موجوده وفاقی حکومت کې د شامل اتحادی غوندونو مهم مشر مولانا فضل الرحمن د وزیرستان او خواوشا سیمو د امنیتی صورتحال په اخلا د وزیر اعظم شاباز شریف سره د ملاقات کولو خبره په داسې حال کې کړی ده چې د شمالي وزیرستان اوتمانځي قبیله مشرانو د تیری یوې اونۍ نه د زیاتو ورځو نه د بدامنۍ په ضد بیلابیل ډول احتجاجونه پیل کړي دي. یاد دی وی چې په وزیرستان او خواوشه سیمو کې د هدفي وجنو او بدامنۍ دا مسله تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د حزبي اختلاف د غړو لخوا راپورته کړی شوی و. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
لکه څنګه تاسو د غلام غوس په رپورټ کې واورېدل، مولانا فضل رحمان په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د امنیت یا د وسلوالو هلته په راج کولو اندېښنې راپورته کړي. که څه هم حکومت دې ته جواب نه دی ویلی، البته دغه انتظامی چارواکی بیا تل دا ویلی چې د وسلوالو د مخنیوي لپاره ځانګړي عملیات کړي او امنیت تامینوي. هم په دې لړ کې بیا د پاکستان یو پلاوی د جولای پر 1.5 نیټه کابل ته تللی او هلته له تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره خبرې اترې کوي. د پلاوی او د ناقانونه وسلوالو ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پرون په کابل کې د خبرو اترو درې پړاوونه وسو. پاکستاني پلاوی د جولای پر 1.5 نیټه کابل ته تللی چې مشرې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بریسټر سیف کوي. د مذاکرات په څلور ورځې دوام کوي. د پرونی خبرو اترو دوه پړاوونه وروسته بریسټر سیف د مشالېډو همکار مجید بابر سره ځانګړې مرکه وکړه او په تازه خبرو اترو کې د بحثو موضوعاتو په اړه تفصیل ورکړ. په سر کې بریسټر صاحب د دواړو غاړو پر غوښتنو خبرې کوي.
صدرې مطالبات کې زموږ طرف نه څه سوالات دي، نو هغه هغه کې یو د فاټا د انزمام مطالبه ده دغه، نو او زموږ طرف نه دا دي چې تاسو چې په پاکستان ته کرونه شي او ان کیس تاسو واپسی کیږي، نو دا به کې تاسو د انزمي او د دغه حیثیت هغه هغه باندې لکه خبرې ترې راوړي.
د کوم د قبایلی سلو د انزمام خبره ده، نو په هغه کې د هغوی دا غوښتنه ولې بار بار تر مخې تراري د هغوی دریس سره؟
زه په مناسبه دا وکړم چې کدي دلیل باندې دا خپل وضاحت راشي نو به زیاته خوي، ځکه چې زکه دا غي د دلیل باره کې خبره کوم نو شاید چې ډیره مناسبه بنې.
تاسو ته څه ویلې چې دوی ولې دا غواړي؟
مونږ ته خو غي دا وایي چې زمونږ دا غي په نقطه نظر کې دا چې کوم انزمام شوی دی نه چې دا په یو داسې باندې شوی دی چې د مقامي خلکو نه تاسو څنګه کړی شوی یا د پاکستان حکومت په یو جبري طریقه باندې دا انزمام دی. خبرې په دې دعوی چې دا انزمام به واپس شي او بلدا چې څنګه دا قبایلی سیمو چې کمزور انزمام نه مخکې کم انتظامی حالات یا سچویشن نه دا دی پاره واپس بحال شي. فلحال دا غي دا یو آرګومنت چې کم بنیادی دی د دې په دفاع کې نه هم دغه څنګه چې ما بیان دی په جواب کې زمونږ دلیل دا دی چې دا چې دنه دی یو پارلیماني او د آئینی طریقې کار د لاندې شوی دی او جبري نه دی.
د دې ترڅنګ تاسو چې کوم خبرو کې چې د دوی پاکستان ته واپسې په صورت کې یو خبره دا کیده چې دوی ته عام معافي ورکول کیږي یا دوی چې راځي دوی بخپل تنظیمي او خپل وسلواله مبارزه ختمي، هغه تاسو غوښتنه یا تاسو خبرې ورته راوښوي نو د دې په جواب کې دوی سوای
دي د طرف نه زهو زما په اندازې خو مثبت جواب دی. هغه خدای چې ټیک ته زموږ چې کلمو راځونو یقینا د صلح او د امن چې کوم مایل کیږي او هغه کې کم بنیادی طریقې کاری موږ دا غي پابندي او هغه کې به ظاهر ده چې دا خبره په ګوبي چې مسلله ګرځېدل یا انداسي شکل کې ګرځېدل چې دا غي نه التا بیا داسې او تاسو راځي چې بیا هغه حالات طرف ته علاقہ یا خلک روان دي کم په نتیجه کې چې دا کوم نه جنگ شوه دي، نو دی هم په دې پوي دی او موږ هم ورته دا خبره بیا بیا روان دي کړي ته وغي دا باندې چې ټیک ته کله سټلمنت وشي او خبره یو طرف ته شي نو موږ یقینا دغه چې دی نو دا طریقې کار چې دی دا موږ نه بدلو. دې غي دې خو پوي دي او زما خو خپل خیال دی چې خو خیال خلک دي خو یا خلک دي ډېر خبره تاسې وی چې هغه موږ ډېر تفصيلات او ځکه نه زو چې پاره غي پوي دي موږ هم دي.
صرف صرف ستاسو خیال دی یره دغه خبرې ترې اوس چې کوم په ابتدایي پړاو کې دي تر کومه بورې دا کې دی چې دا یو ډېری بنیادی او داسې پړاو ته ورسیږي چې التبیا ولس او حکومت او نړیوال بیا د تمکې چې اوس یو پخې لوزنامې ته دا خبره داخله شي.
دا غړمه چې موږ یو داسې مرحله کې یو چې موږ هغه ابتدایي چې کم ته متنازع معاملات دي په باندې خبرې روانې دي، کله چې دی باندې موږ یو اګریمنت ته یو انډرستانډینګ ته ورسونو بیا په کې په لویه پیمانه باندې کوم نو خلک او نورې حلقې چې په هغه کې حکومتي ادارې هم دي چې په هغه کې ولسم دی په هغه کې سیاسي پارټۍ هم دي، د دې به هم بیا یقیناً پکې خپل رول هم راځي. هغه سره مشاورات لږ مزید اوس هم سره دی، اوس هم په اعتماد کې اوسې شي بیا به لږ مزید په تفصیل کې دغه حوالې تر خبرې تر کېږي. نو زه دا ګڼم چې دا کار داسې نه دی چې مینه یو ادارې کې یا موږ یو څو کسان پکې لګیا یو هم خلک دي.
سیف چې کومګه اورو د دوی مطالباتو کې یو دا مطالبه ده چې دوی غواړي خپل ټول قیدیان رها کړل شي. بیا د دین علاوه دا یو خبره کیږي چې دوی د خپل مړو شو مرګرو د تاوانونو د غوي کورونو سره د خبرې کیږي. بل هغه کسان چې په افغانستان کې دی او د دوی په لویان دی او دا محل ته کډوال دي دغه واپسی غواړي. دغه مطالباتو کې دام شامل دي په دیم خبرې شوې دي نن نه پړاو کې
تاسو کم سوالونه وکړو نه دا زیات تر د عسکري شوبې سره تعلق سوالونه دي او ایشوز دي. په دې باندې بالکل چې زموږ کم عسکري حکام دي هغه سره د خبرې روانې دي او یقینا هغه کې هم سنس پرمختګ شوی دی، ځکه موږ سیاسي چې کم سایډ ته نه ورل موږ ګورو او دې وخت کې زموږ په سیاسي سایډ باندې خبرې روانې دي او ور سره په هغه انګل چې کوم تاسو هایلایټ کړی دی باندې ډیولپمنٹ دی. دا هغه زیات تفصیلات په زو مناسب نه ګڼم چې زه په خپل بیان کوم، هغه وقتاً فوقتاً موږ دا غي تفصیلات میډیا ته ورکو. دا ټول هر څه سیاسی دی او عسکری مسائل دي، دا ټول بچ دي نو په یو ځای سیټلمنٹ طرف ته موږ وځو او په دې کې کافی پروګرس او دغه شری دی.
دا له ناقانونه وسلوالې ډلې تحریکی طالبان پاکستان سره د خبرو اترو لپاره کابل ته د تللي پاکستانی پلاوی مشر بیرسټر محمد علي سیف چې د مشالېډو سره پرونی له طالبان سره د کړو خبرو اترو وروسته ځانګړې خبرې کولې او د مرکو سره مجید بابر کړی و.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزي 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
سندره جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
او سمراجو د قبایلی سیمو ته د خیبر پښتونخوا د قبایلی زلو زینو تاجرانو د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغانستان سره دی د سوداګری لپاره روایتي یا دودیزه لارې خلاص کړي. د دغو زلو د سوداګرو د اتحادیه مشرانو د جولای پر یو دیرش منټه مشال وروسته وویل چې د لارو بندیدو له وجې کاروبارونه اغیزمن سوي او د کرونو روپیو تاوان یې کړی دی. د قبایلی زلو افغانستان غاړي ته په خلکو په وړو کې کچا له بل سره کاروبار کاوه خو د ترګریزه جګړې پر مهال د لارې په وار وار تړل سوي دي. د پاکستان حکومت مشکوک او سوالو هغه واته د ورتلو مخنی ولدي د وبخشي د پاکستان حکومت له افغانستان سره غزن تار غزولې وای چې هدف یې د مشکوک او سوالو هغه واته د ورتلو مخنی ولدي. د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان بیا وای چې په کوالي زلو کې په متبادله توګه د وړو وړو سنتي سونونو جوړول سره دا مسله حل کېدای شي. نور تفصيل د مجید بابر پر ریپورت کې.
د قبایلی د لود کاروباریانو اتحادیو له حکومت غوښتي چې افغانستان سره د تجارت لپاره د ټولې وړې لوی لارې کلاو کړي. د جولای په 1 د باجوړ مومندو جنوبي وزیرستان او خیبر قبایلی د لود کاروباری اتحادیو مشرانو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان سره د پولې په وړو او لوی لارو به هر کال د عربونو روپو تجارت کېدو چې ورسره د زمشو زلو د لکونو خلکو روزګار تړل شوی و. د باجوړ چمبر اف کامرس مشر لال شاه پښتونیار د جولای په او دیرشما مشال ریډیو ته ویل چې د افغانستان سره په پوله د باجوړ په نوا پاس لیټای پاس کګه پاس او غاخي پاس به هر کال د سلورو نه تر وو عرب روپو پورې خوراکي او غیر خوراکي شیانو کاروبار کېدو چې ورسره تر لسو زرو خلکو کاروبار ترل شوی وو.
یو کاروباري په هیڅ شت باندې موږ دا وو چې په کومه طریقه باندې غلام خان کولاو دی، په کومه طریقه باندې مطلب دی چې تور خم کولاو دی، نو په دغه طریقه باندې موږ د خپل بارډر کولول غواړو. موږ د بالکل قانوني کاروبار دی نه کوو، خو چې موږ قانوني کاروبار کوو دې موږ ته نه پښته دی. خدایو نو پاسو غشي پاس موږ ته ځات کې نو دا یو ملکن ډیویژن به تمام خلک بدل ته روزګارو مانی شي. روزګار زموږ سره افغانستان خدای پیدا سي وطن پیدا کړی دی چې دلته مطلب دی امنی او روزګاری، نو دوا دا غږ نه چې تخاور راوړم دلته خرچيږي خو دې ته سر جوړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت او تګ راتګ لپاره اته رسمي لارې دي چې په کې دا مهال په تورخم، سپین بولدک، چمن، غلام خان، انګورډا او خرلاسو تجارت او تګ راتګ کیږي. خو د دې ترڅنګ داسې په لسګونو روایتي لارې وي چې پرې د تیرو څو لسیزونو بعد دواړو هیوادونو ترمنځ کاروبار کېدو. په دغو کې د خیبر ضلع څلور لارې هم شامل وي چې اوس بندې شوې دي. د خیبر د لوړګي بازار د اتحادیې مشر جعفر خان شینواری د جولای په یو دیرشم مشال ریډیو ته د دغه لارو پاړه وویل،
مخکې خو دا سو چې دا غرونو باندې شینمان باندې د زمان سفر ورته وي، خېلو باندې بازار په لوډه باندې چارو خان او خرودو باندې به مالین راتل لاره او براوره زورو مخال پر سره لګیا او په کې اوس دا مکمل بند شوی دی، ټول بند شوی دی او شایم نشته. دا چېرې بارډر باندې او بارډر باندې دومره تکلیف وای چې عام خلک هم ویزې نه بغیر نه پریوي، نو دا کارونه اوس ټول تپ شوي ودرېدلي او ډېر غټ اثر یې هم غورځولی. زموږ په لنډي هوټل باندې ځکه چې موږ خو همدغه بارډر او دلته نه پټي شته، نه داسې کاروبارونه شته، بالکل بازارونه موږ ورسره ټپ ولاړ دي.
د پاکستان حکومت په 2018 زیږیز کال کې د امنیت د ټینګښت په موخه پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار غځولو کار پیل کړ. د پولې دواړو خواو ته پراته خلک وایي اغزن تار یې اقتصاد او سوداګرۍ ته لوی زیان اړولی. د مومندو د کاروباریانو یو مشر ملک زیارت ګل اتمر خیل وای چې افغانستان سره د تجارت پر مخ کې تر ټولو لوی خند په پولاد اغزن تار دی.
پاکستان نه افغانستان نه تجارت کاروبار کی رو دی تقریباً بارہ
مشال ریڈیو سره په خبرو کې د جنوبی وزیرستان د انګور اډې د کاروباری اتحادیې مشر مقرب خان هم په پولا د وړو لارو له بندېدو ترڅنګ د پاکستان لخوا افغانستان ته د ځینې خوراکي شیانو د بندیز لامل د ستونزو خبره وکړه.
یار حال ډیر خراب دی، افغانستان ته طالبان چې راغلي دي کاروبار په یو وخت صحیح شخص بالکل خراب شوی دی. په افغانستان کې د چا سره پیسې نشته چې مالونه واخلي، د دغه وجنه په بارډر باندې ډېر غټې غټې مسلې دي، د پاکستان د افغانستان په منځ کې مسلې دي او دا صحیح شوی نه دي، بل کاروبار ډېر متاثر شوی دی. چینی باندې په دوڼا باندې خو پابندي لګېدلې ده، اوس نن سبا د چاولې کاروبار زیات کوو کا چینی ګوره اوړه ګوره پدا باندې افغانستان ته پابندی ده، ډېره سخته پابندی ده، یو بوری نه پریږدي افغانستان ته.
د کاروباری او صنعتي چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان د وړو تجارتي لارو پاړه د مشال ریډیو د پښتونخوا پاړه سونه ویل، خو په قبایلی د لوکي د خیبر پښتونخوا کاروباری رهداري یا کی پیک د منصوبو پاړه زیات کړه.
اور اگزای بس اوس ته ماستر کلسن کټریو هغه آلموست مکمل کړی دا باجوړ، خو بس ګراوند بریکینګ دی مومندو کې آل ریډي انډستری تقریبا 20-25 انډستری نه پروډکشن شروع کړی دی او کی پیک کې چې دی 1000 ایکړ دی هغه سپیشل اکنامیک زون دی. د دې نه چې دی بیا زمونږ یو فیزیبیلیټی روانه چې اوشي نه بیا پسې سپین کې راځي دی، نو داسې هر یو قبایلي سیمه کې
عبدالکریم خان وویل چې د دې منصوبو تکمیل سره بعد خیبر پښتونخوا ترڅنګ د قبایلی د لو کاروباری طبقې ته په خاصه توګه ګټه ورسی او د ده په خبره تر ډیره بعد بیروزګاری ستونزه هم حل شي.
د مشال رادیو خپرونه د سهار لنه د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپک سو یویش پر شارٹ ویوز 2000 یو سلو دیرش 15000 دری سو پینزش پیتا او 15000 و سو پانزوز کلو هرسا. که انترنیت تلاس رسی لره نو پا مشال تکی کام که هم زمان پروگرامونا پا جوانده او سبت شوی بنا موجود دی.
او سم د خبرونې نیمایته تر رسیدو لمخه درته یو بل ریپورټر په جنوبی وزیرستان کې دکانداران شکایت کوي چې په تحصیل لدا او شاوخوا سیمو کې د انټرنیټ د بندیدو له کبله کاروبار اغیزمن شوی دی. د مکین د تاجرانو اتحادیې مشر ریاض مسیدوی په شاوخوا 800 دکاندارانو کې د نشته 600 دکاندارانو کاروبار له انټرنیټ سره تړلې دي. دوی زیاتوي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې انټرنیټ تړل شوی او غوښتنه کوي چې حکومت یې باید زر تر زر خلاص کړي. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر په دې اړه مشارې ټول چې په سره روغه کې به شاید انټرنیټ مسله په راتلونکو لس ورځو کې حل شي او د مکین هغې ته به هم پام وکړي. تفصیل د اشتیاق مسجد په ریپورت کې.
د انټرنیټ بندش په وجه د سویلي وزیرستان تاجرون د کوم مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د ماکین تاجرون اتحادیې مشر ریاض ماسید مشال ریډیو ته ویایي
د میزرو د دوه نیمه میاشتو نه زیاتې موشته چې تحصیل لدا سب ډیویژن په سطح باندې سره روغه ماکین داسې د نت سهولت نشته او د نت د واجه باندې چې کوم د میشت تاجر برادری ته نقصان دی. روزانه په سطح باندې 800 دکاندارون دی پداشه د 700 کسون دکاندارون چې کیندې دا د نت د استعمال پورې رازمټه سی او روسي نو د هغه کچره د روانه جنې تیاری او چاویل یا پټرول خرچا او چاوي نو 4-5 سوري تیل کا ان جنې د یو وخت خرچا شي. میر هند تاجر برادری سارا د ټول قوم او د وزیرستان ول د غاتیل کی چې کوم علاقې کې د موبایل نت ورک یې هم کار کړای دی د سکین کمر شاول علاقې چې ما کلندر شاند په ځ پر زیارت پرې نو هغه د هبال شو ور سارا د ڈی ایس ایل نیٹ چیکنگ دے دغه ماکین دے پورا لدا اور سرغه پورا دا مطلب سہولت یہ فریش
دے سراروغا سیمه اوس دین کای محمد عثمان ویای چ حکومت دا د 3G 4G انٹرنیٹ بال کاول سرا ڈی ایس ایل انٹرنیٹ سہولت تا هم ور ورا سوی
انٹرنیٹ خو تقریبا ویلی می درمی اشتی کیږي چ سراروغا ش باندای او ملحقہ چ سمرا علاقہ جات دا ش باندای لگا نہ خو علاقہ تا ډیر غلط تکلیف کای خالق تا خصوصی طور باندې کاروباری خانق تا یو واتس اپ باندې چې یو پکچر لازم هو هغه کاسو او ټانک ته درې یو پکچر ته دا کیسه چې کله شیر شو چې تی تی سره مذاکرات کیږي یغه راته نه وکړه تر وسه پر انټرنیټ باندې په چار دو چې و لوکل خلک ته انټرنیټ کولا شي دغه ډی ایس ایل کنیکشن وشته راز کو قرارو غا بازور کوټ کای ما کی لا دا دا غړ غړ بازوري نه دی بداسې تقریبا په یو یو مارکیټ شه په 200 نه دې دکان نه دی ما کی شه تقریبا 500 نه کوسه دکان نه دی غړ بازور دی او دا میزه خاص کوي چې مثال
د ماکین سیمه اوس دین کای شریار مسجد ویای چې په یو طرف پاکستان حکومت د تحریک طالبان مشرونو سره د امن جرګې راونه کړې دي او بل لوري یې په سویلي وزیرستان کې د خلکو د پورا انټرنیټ هم بند کړای دی.
یو طرف ته جرګې راونه دي او وې سودا معلومات دي مذاکرات راون دي او ورسره ورسره د سیس فایر اعلان نه هم شوی دی. خو بل طرف ته د هرانګې خبر اډادو چې د پیرې دوینی مې میاشتې نه په جنوبی وزیرستان شه انټرنیټ بند او خلک مکمل پټیا رکشي دي. کاوکس ماکین نه د جنوبی وزیرستان په ټول نه غټ شهر دی او ماکین شه ټلیفون ایکسچینج نشته. کچېره د سټو سکیورټي مسله وای نو په څار خو دا وای چې د خلکو ته ډی ایس ایل سیستم ورکړای وای د خامخا د خلک پټیا رکشي او دمره په پرشنی شه نوې پرې شي ویلې چې د انټرنیټ په وجه د میز د خلکو کې کین کاروبار دا د نیډ سټوډنټس ډېر مسایل دي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان اوسې دین کې د 3G 4G انټرنیټ سہولت بحال کول غوښتنه د مرستيال کمشنر فرحان خان مخه تک شیشوا د اغه زو په دارنګ و
د سره روغه حواله سره اونګه الریډي چې کوم پی ٹی سی ایل دلته یو ایکسچینج وو نو هغه کې سو 80 ٹو 100 کنیکشنز دي. مونږ پی ٹی سی ایل والا ته وینا کړې دا سره روغه هټ پورې خو ان شاء الله امید ده نیکسټ 10 ډیز 15 ڈیز مطلب سبجیکٹ ٹو ٹیکنیکل اسسمنٹ چکم دے پی ڈی سی ایل والا بپا عظیمہ نے کہی نو التہ خوبہ منگا دا فیسیلیٹی چ زر تر زر سٹارٹ کو بیا چکم کس تے کنیکشن ہے دی وزان تا وائی فائی لگے اگا دیتے او لگے د مکین چکم جی پورے بردن او اگا باز دے جی ایم سر خبر ہو کم کدل تا ان کیس الریڈی س کنیکشنز والا اگئی او ڈیرہ با آسان شی کنے نو ائی دا پارا بور تم گو چرل تے پہلا کنیکشن انسٹال کو بیا با مارکیٹ تے کنیکشن انشاءاللہ 3G 4G والی سر ہو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تقریبا چکل ورتا دا تاجرانو طرف نه یا د عوام د سټوډنټس طرف نه چکل نه ولا ریکوست راغلی دی. نو ډیسټریکټ ایڈمنستریشن په خپل ذمہواری باندې چې کوم دی کنسرن فدرل اتورټی چې کوم دا ایته ریکوست هم کړی دی ټلیفونیکلی لیټر هم پکې کړی دی او کوشش به می چې د 3G 4G زر تر زر اوپن شي په دې راته.
د سویلی وزیرستان اوسیدین کې دا هم ویل چې د انټرنیټ سہولت د دوی حق دی کا د پاکستان حکومت د دوی په سیمه کې د 3G 4G انټرنیټ سہولت زر بحال نکړي بیا و دوی په احتجاج لاس پورې کولے بنے و مجبور وی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریڈیو اوری د رپورټونو برخه پای ته رسیږي او دوه نیمه ته ورزو د مشال مرکې ته. خو اول به د خبرونو سرټکی درته واورو. هغه دا چې د جمعیت العلماء اسلام مشر ادا کړی چې د خیبر پښتونخوا په ځینو جنوبي او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو واکمني یا راج دی. د جولای پر یو دیرشم نیټه په پېښور کې د قبایلي سیمو له مشرانو سره تر جرګې وروسته مولانا فضل الرحمن د خبري غونډې پر مهال دا ادعا هم وکړه چې د وسلوالو پر وړاندې پولیس او ځای انتظامیه ځانونه ناوسه ګڼي. د دې په غبرګون کې له خبر پښتونخوا حکومت سره دی ویلي هلته بیا له ناقانونه وسلوالې ډلې تحریکې طالبان پاکستان سره د خبرو اترو لپاره کابل ته د تللي پاکستاني پلایو مشر بیرسټر محمد علي سیف وایي چې طالبانو ته ویلي چې د ممکنه تړون په صورت کې که قبایلي سیمو ته ستانه سي نو د وسلوالو په توګه به فعالیت نه کوي. دا خبره نوموړي پروند مشال لیډو دوکا دا پلاوی د جولای پر دیرشمه نیټه کابل ته رسیدلی او هم پروند د تریک طالبان له مشرانو سره په درې پړاوونو کې خبرې اترې وکړې. دا خبرې اترې به نن هم دوام کوي. د پاکستان حکومت د پټرول د بای کمولو او د ډیزل قیمت د لوړولو اعلان کړی. د دې هیواد د مالی چارو وزیر مفتا اسماعیل پروند پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې پټرول د یو لیټر قیمت 3.15 روپۍ کموي خو البته ورسره د ډیزل د یو لیټر په بای کې 8.15 روپۍ زیات پیسې زیاتوالی کوي. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت ویلي په یو اونۍ کې د قانونو تیلو لارې 200 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کړي. باختر اژانس د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت په حواله دا خبره پروند کړې ده. او د سره صلیب نړیوالې کمیټې په ختیځ اوکراین کې د ماسکاو ملاتړ لرونکو بلتون پارو تر کنټرول لاندې سیمه کې پر هغه زندان برید غندلې چې پکې لسګونه اوکراینی جنگي بندیان وژل شوي ول. سره صلیب پرون په بیان کې ویلي چې د اولی نیفکا زندان د لیدو اجازه نه درکړل شوې چې ور باندې د جولای پر 9 حمله شوې. تاسو مشال ریډیو ری او راځي چې اوسم د مشال مرکې تر ازو د مشال مرکې د مرکه د نن اونۍ د پاکستان سپریم کورټ وکیل عبدالرحیم ایډوکی وزیر ایډوکیټ سره شوې ده او هغه د وزیرستان اوسیدونکو دی. راځي چې ورته وښو کوربه ګولای استي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدرمن ودونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل اعظم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې سیاستو سره خبرې کوو. د هغې د ژوند د کار په اړه معنی او په کم حالات رواني هغې سره تړلي موضوعات معنی سره خبرې کوو. نو نن را سره په اسلام آباد سپریم کورٹ کې وکیل عبدالرحیم وزیر ایڈوکیٹ صاحب ملمد. عبدالرحیم وزیر صاحب نه ودا پښتني کو چې په پاکستان کې د عدلی په اړه د اختیاراتو په اړه باندې کوم یو بحث شروع شوه دی. په دې اړه به خبرې کوو. د عدالتي اختیاراتو په اړه وسره خبرې کوو. د سو موټو یا د اس خود نوټس په اړه وسره خبرې وکاو او کوشش وکاو ځان په یو چې د عدلی کردار په ماضی کې او په موجوده وخت کې دا څنګه پاتې شوه دی. عبدالرحیم صاحب تاسو ته په پروګرام کې هر کله وایم.
ډیره مهرباني. ټولو ته سلامونه.
عبدالرحیم صاحب کلکشن از منګه اوریدونکو ته وای چې تاسو کوم ځای سره تعلق لرئ؟
زه خو د سویلی وزیرستان جنوبی وزیرستان سره تعلق لرم. علاقه شکای ده او د اسلام آباد های کورټ کې وکالت کوم. دا 2008 وکالت کوم دلته د اسلام آباد.
او وکالت زده کړې خاص کوم ځای نه ترلاسه کړې؟
د انټرنیشنل اسلامیک یونیورسټي اسلام آباد نما ایل ایل بی هم کړی او دغه ځای نما ایل ایل ایم هم کړی دی په بشري حقوق کې. او بیا دا دی چې د 2008 په اسلام آباد بار ممبر یم او 2022 دی او مطلب فلال لګیا دی وکالت لګیا دی.
ښه وکالت ته مو څنګه مخه وکړله؟ څنګه تاسو ویل چې تاسو په بشري خونو کې هم زده کړې ترلاسه کړې دي؟ وکالت ته مو ولې مخه کړه؟
بس ما چې اول اول ډیګري و دا د ال ال بی ډیګري و نو ال ال بی ډیګري چې ما وکړه کنه نو په جنا با چې کم د هایر سټډیز دی هغه نه پاسه په ال بی نه کومه پاسه ډیګري و ال ال ام ال ال ام بیا ما په انټرنیشنل هیومن رائټس کې وکړه. ان چې کوم د بشري حقوقونو کوم ډیګري ده بیا ما په کې وکړه. زما بیا وکالت هم سره جاری وساتلو د 2008 او تر اوسه پر بازار چې مطلب لګیایو اسلام آباد هی کوټ کې لګیایو.
نو وکالت سره مو لګه پخوانه شوق وو؟
او بالکل ډیگری مې د وکالت وو، بس اول نه وکالت په دې مو راغلی چې مطلب بل طرف ته نو بس وکالت هم کوو.
که اوس لکه شان دی هغه تر شو په 2008 کال کې تاسو د وکالت شروع کړو او په ماغه وخت کې د چودري افتخار چې په د پاکستان سپریم کورټ په خوانی چیف جسټس وو دا غیل ریکړی وو او هغه ټیم کې د پرویز مشرف واکمنی په 2008 کال کې انتخابات شي وو، خو تاسو کوم وخت کې 2009 کال خبره کومه نو په څنګه ګوري د هغه وخت چې کوم د عدلی کوم حالات او هغه بیا وسنی حالات خو به رسو پر تل کو، خو هغه وخت کې حالات څنګه تاسو قتل؟
یاره ولایا سب خبره دا چې د پاکستان چې کوم د عدلی تاریخ دی کنه دا د خوندور نه دی تیر شوی په مختلف ادوار کې، لکه تاسو د 2000 خبره وکړل کنه د مختلف ادوارو تاسو خبره وکړل کنه، نو په دې کې چې کوم تاریخ د عدلی داسې خوندور نه تیر شوی ولې چې په دې باندې نیوکه شوې دي او نیوکه دې جایز دي نیوکه به شوې دي آئین چې کوم څه وایي څه کنه، نو آئین عموما موږ دا وایو چې مطلب از انفرادي تور باندې یا مطلب سیاسي پارټیانو یا صحیح چې کوم سیاسي لیډرشپ ته موږ دا وایو چې مطلب آئین نصر غړونه دی کړی دا، خو که په صحیح توګه کې وګورو چې کوم عدلیه دا دغه په مختلفو ادوارو کې داسې فیصله ورکړې دي چې هغه فیصله باندې بالکل جایز نیوکه شوې دي، هغه اصل کې دوی فیصله به ذات خود د آئین نصر غړونه دا مختلف مثالونه
دا وایم چې دا ځینې مثالونه کته تاسو موږ د اوریدونکو سره شریک کینو هغه به د دې لپاره د پوهې لپاره نور مسانچی
صحیح په دې کې داسې کار دی کنه چې د پاکستان عدلیه په مختلف ادوارو کې کنه، لکه د نظریه ضرورت د یوزل ژوندۍ کړل په دا اویای ملاسیزه کې کنه، چې دوی الته نظریه ضرورت غکړل لکه فرض کا یو ملټری ډیکټیټرشپ دی، یو فوجي عامر راشي په ملک باندې قابض شي د ملک واکمن شي او چې کوم یو جمهوری حکومت وي د چا سره چې مطلب عوامي مینډیټ وي هغه خلک د عوامي مینډیټ دوی خپل لاندې کی او په جنا بعد چې کومه د دوی بیا عدالت کې کله خبره لاړه شي نو دوی وایي چې دا د وخت ضرورت ملک بچو او په دې وجه مطلب دوی په مختلفو ادوارو کې د چې کوم د فوجي امریت او غته د قانوني تحفظ ورکړي دي، نو بیا په دې وخت کې یو داسې وخت راغی چې د نظر ضرورت دی دفن کړل او بیا به دوباره بیا کله روان دی شي، لکه زما مقصد دا دی
لکه تاسو وایئ چې د هغه په وخت کې موږ ګورو د ضیاء الحق په وخت کې څنګه تاسو ویل د نظریه ضرورت
بالکل
په هغه وخت کې دا مخ ته راغله او بیا د او د ضیاء الحق د واکمنۍ نه پسته به کوم د لس کاله موده کې وګورو نو پدې کې هم به داسې پریکړه شوې وي د نویمې لسیزې په وخت کې
بالکل،
نو دا نظریه ضرورت کلک تشریح کوي چې د دې معنی څه ده؟
نظریه ضرورت اصل کې دا شی دی کنه چې لکه فرض کا آئین یو لاره د ښکارا کړی دا آئین او قانون یو وایي چې مطلب فرض کا په دې ملک کې چې کوم حاکمیت ته اعلی د عوامو په لاس کې دی د دې په ټاکن نه بعد یو حکومت راځي هغه به پریکړې کوي هغه به حکومت چلوي هغه به ټول نظام دوی سنبالوي، په دې کې فرد واحد راشي په دې ملک باندې قابض شي نو دوی وایي چې بس ټیک تا نو په دې کې مطلب په پلانکي بارډر باندې موږ ته خطر ده، پلانکي بارډر دلته انټرنل سکیورټي سچویشن ټیک نه دی چې کوم سیاسي خلک دي هغه دوی مقصد د ملک نشي چلولای نو موږ په خطر کې دي، نو انفرادي کس چې کله راته شي هغه ته دوی یو داسې قانوني شکل جوړ کړي بنیادی مقصد یې دا وي دی شي چې بس ودا ته یو لار جوړه کی قانوني لار جوړه کی الانکه هغه قانوني نه وي خو دی ورته وایي چې دا وخت ضرورت دی وایي چې مدد دانه ذریعہ ضرورت دی دا وخت ضرورت دی چې دا کم خلک قابض دي باوجود دا چې غیر قانوني قابض دي د هیڅ لیګل پروټیکشن نشته لیګل کور نشته خو دوی قابض شو نو بس عدالت هم وایي چې بس ټیک دا قابض دي نو دې دې نه خبره ورانه شوې ده پاکستان په چې کم جوډیشل سیستم دا نو دا تر اوسه پر مطلب دی آئین د بل خبره دا ده چې مطلب د عدلیه کار دی د آئین تشریح آئین جوړول قوانین جوړول د پارلمان کار دی پارلمان با اختیار دی هغه تشریح کول کفر کا پکم دی کې انټرپریټیشن دی تشریح د هغه عدلیه کار دی اوس عدلیه چې کوم انداز کې په مختلفو ادوارو کې دی تشریح کړی دی دغه نه یو ډېر خاط آئینی
معاشی او سیاسی بحران وقت په وخت راغلی دی په ملک کې نه نو موږ دا وایو اوس چې کوم دا سیاسي ګوندونه دي سیاسي چې کوم مشرتابه دی هغه اوس هم دغه خبره کوي کنه چې به شکه عدلیت موږ احترام لرو بے شکا عدلیہ چھے کم کار دے کم دائرہ اختیار دے پسی کے دا بالکل دوی کار کوی او دس یہ نشی کنا چھے دوی دا تور اس پین مالک شی چھے پکم زی ہر سے اخیر وی دا با دا دوی وی دوی دا خلینا چھے کم خبر روزی نو پدے ہو جا مطلب دوی دس ہوئی چھے اس دس یہ قسم اصلاحات پکار دی چھے پدے کی کم از کم پارلیمان ہم یو بے تو کیری نو شی دا پارلیمان تقدم ہم بال پاتی شی او دا جکم دے درستنی دی دا یو ریاست عدلیہ انتظامیہ او جکم پارلیمان دے نو دا مقننہ دا دوی پخپل منس کی جکم بیلنس آف پار پاتی شی
توازن
یو بل پا دائر اختیار کیا توازن پاتی شی او بل دوی پا مداخلت نکاوی دا یو بل پا کار کی ہر یو کار دا خپل کار تر کار ولاری
مشال مشال مرکا کی راسرا عبدالرحیم ایڈوکیٹ ملمد عبدالرحیم ایڈوکیٹ پا دا پاکستان سپریم کورٹ کے وکیل دے اگے سرا پا موجودہ دا عدلی دا فیصلی رسو چکم بحران رامستر شوی دے پاگی آڑا با خبری کو خو وس یا ولکشن دمالو او دا دمی رستو با عبدالرحیم وزیر ایڈوکیٹ سرا خبرو تا ادامہ ورکو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي
د دمیرستو عبدالرحیم ایڈوکیټ صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو رحیم ایڈوکیټ صاحب ک لکشانی د جوړخت معنی کومو ګورو د پاکستان سپریم کورټ ک دې اړخ تمرا شو د اصلاحات خو به خبر ورستو کو جوړخت څنګه دی ججان سوک ٹاکی دوی راضی سنگا د دوی دا سنگا اپوائنٹ کیگی
دے سپریم کورٹ چے کم ججان دی دا نیشنل جوڈیشل کمیشن ٹاکی
ہاں
نیشنل جوڈیشل دا یو کمیشن دے دا آئین اختیار ور کڑے دے پدے نیشنل جوڈیشل کمیشن کے دا کم استرا محکمہ دا دیلی چے کم چیف جسٹس دے ہاگا ہم ممبر وی دری سینئر موسٹ ججان نی آغای هم ممبران وی دا پاکستان بار کونسل چې کوم وا چیرمن دا آغای هم ممبر وی په دې کې دا لا منیسټر هم د دې ممبر وی دا سپریم کورټ بار صدر چې کوم دی اهم د دې ممبر وی دا نیشنل جوډیشل کمیشن دی هغه د سپریم کورټ ججان تکي دغه پورا د دې کرایټیریا دا دا چې په های کورټ کې دا های کورټ یو جج وی های کورټ چې کوم سینئر موسٹ ججان وی نیشنل جوڈیشل کمیشن په مخ کې دغه انټرویو اخلي چې دا کس الیجیبل دی مطلب دا کرایټیریا باندې پورا دی نو بس بیا دوی ورپسې دا سپریم کورټ جج جوړ
خا او د دې چې کوم د اختیارات خبر او کوسنګ تاسو مخ کې هم په دې خبرو په پیل کې ویلي چې د عدلی کار چې د هغه د آئین تشریح ده نو بیا د سې فیصلې څنګه تاسو په مازی خبره هم وکړه نو په دې باندې چې کوم نیو کې او کوم دغه کیږي نو دا څومره هدا پوری بیا د دیو په کار معنی د دیو په فیصلو معنی د دیو په راتلونکي هغه معنی اثر پر باسي
زره خبره ده چې وس کتا سو په دې ګرد نړۍ باندې یو نظر وګورئ دا امریکا نه راوخلا یو کې د ټول ملکونو دي دغه داسې زبردست وندې د عدلیه مثال نه دي چې موږ دلته سپریم کورټ پای کورټ کې مشکل اکثر د دوی مثال ور نو زموږ چې کوم عدلیه ده د هغې چې کومې فیصلې راغلي دي د هغې په ملک باندې اثرات صرف یو طرف ته نه دي، داسې اثرات یې دي چې تر اوسه پورې په دې اویا 15 کاله وشول، په دې کې تر اوسه پورې آئینی بحران دی، موږ آئینی بحران سره مخامخ یو. د هغې وجه دا ده چې عدلیه فیصلې غلطې کړې دي. موضوع مختصر ده ووایي چې عدلیه غلطې فیصلې کړې دي، آئینی بحران اوس هم دی، لکه تر اوسه پورې نن چې اوس توازن دی، دا توازن دونه خراب شوی دی چې پارلمان یو خپل تقدس لري، یو مقدسه اداره ده. نن د پارلمان لکه دوه ماشومان چې یو بل سره ونښلي، یوه خبره دوی په خپل منځ کې وشي، بیا یو مشر پسې راشي ورته وایي بس ته ټیک یې ته ټیک یې. نن د پارلمان کې د ننه یو سپیکر رولینګ ورکي، یا مطلب یو بله څه مسله راشي، فورن دوی په دویم سټیپ کې سیده لاشي، یو مطلب د سپریم کورټ ته ورشي، یو سپریم کورټ یا خپله منمانی پکې کوي. نو زما مقصد دا دی چې داسې قسم فیصله یا دا چې کوم رجحان دی، دا د یو خاص منصوبې په تحت روان دی، زما په حساب سره چې دا دوی د پارلمان نه خلق اعتماد وایي چې مطلب دې باندې اعتماد نشته، ولې چې مطلب سیاسي خلق چې کوم دي، چې کوم سیاستوال دي، په خپل منځ کې په مختلف ایشوز باندې دونه ګمبیر ایشوز کې یو بل سره نښتي دي چې دوی نه ملک نه چلیږي. او په دې کې کله مطلب د عدلیه طرف نه مداخلت وشي، کله د فوج طرف نه مداخلت وشي، کله د بل طرف نه مداخلت وشي، دا هم یو د خاص منصوبې په تحت دوی نظام روان کړی دی. نو موږ دا وایو چې مطلب که اوس د چې کوم خبره روانه ده د اصلاحات، که دا وشي د اصلاحات داسې چې مطلب د یو کس په خواهش باندې دي، دا زه دا وایم چې د دې ملک چې کوم خلک ټاکلی دی، دا به باقاعده په پارلمان کې یو بیل پاس به پېښ شي، په هغه بیل باندې به بحث وشي، بیل به ټیبل شي، بیا به په هغې نه بعد به که چېرته پارلمان په بیل په میجورټي باندې پاس کړو، نو بیا ټیک ټاک دوی به اصلاحاتو په کار هم دي اصلاحات ولې چې
دا یو ډېر وسیع موضوع هم دا د اصلاحات والا دې خبرې ته خو راځمه. خو څنګه تاسو په دې خبرو کې ذکر وکړو چې د سپریم کورټ مشر یا یو جج چیف جسټس کوم وګورو په دې لنډه موده کې، پخوا هم موږ کتلو چې کله پخوانی چیف جسټس وو ثاقب نثار، هغه په هر خبره اس خود نوټس چې ورته تاسو په د وکیلانو په اصطلاح کې ورته په وکالت کې ورته سو موټو اکشن وای، اس خود نوټس ست وای، او دا سمره د چیف جسټس سره دا اختیار شته چې هغه په کوم موضوعاتو باندې هغه بیا دا هغه اخلي دا اختیار استعمالي.
دا اس خود نوټس خبره تاسو وکړل، اس خود نوټس یا سو موټو نوټس دا د آئین پاکستان چې کوم آرټیکل 15 چې کوم سبا ماده دا درې، په دې کې دا خبره لیکلې ده چې کچرته سپریم کورټ دا شی محسوس کی چې یو ځای کې بشري حقوقونو نه څوک سرغړونه کوي، اکه مطلب یو سو وساکي اداره ده، صوبایي اداره ده، یا په کوم ځای کې مطلب په انفرادي تور باندې، یا مطلب په ملک دننه یو داسې حالات روان دي، نو دوی سو موټو اکشن اخستای شي. خو دا سو موټو اکشن اخستل خو دا یو آئینی کار دی. مین خبره دا ده د سموټو اکشن اخستلو نه پس یا د دې
خو دې معیار بیا څه دی آئین کې خوشته معیار خبره ده.
معیار دا ډېر مهمه نقطه ده چې دا دې معیار څه دی. معیار دا دی چې کته څو خیال کړی وي کوسا صاحب راغی چې جسټس و دې یو سموټو نه واخستو، ابل په دې ثاقب نثار چرته به په بخانه سره چې چرته به مطلب یو وړه غونډه خبره وکړه نه، دا به سموټو ته راخستو. نو په دې کې دا دی چې مطلب د دې تعین هم نه دی شوی، نو دې دا په زبر یو لفظ بل یو سکو جوډیشل اکټیویزم. دا جوډیشل اکټیویزم ډېر انتهایی خطرناک دی. دا خلک د ذاتی سیاسي مفاداتو لپاره د دې استعمالوي. کته څو خیال کړی وي چې کوم وخت کې د وسپارتي حکومت یا د نوشریف حکومت وو، په نه خبره به سموټو خاصه حکومت یې کارتانه پرې خوړو، په هغې پسې پولیټیکل زاینډیټ او پولیټیکل انټرسټ وو. نو سیاسي مفاداتو لپاره سپریم کورټ استعمال شوی دی. دا جوډیشل اکټیویزم په یورپین ملکونو کې بعضې وخت کې یو وخت راغلی و، خو د هغې هم بېټې کوم دا تړون وشو چې مطلب څه یو کرایټیریا په کار دی که نه.
تاسو یو مطلب ایډوکیټ صاحب تاسو یو خبره وکړله د جوډیشل اکټیویزم، که دا موږ ګورو په پاکستان کې ډېر زیات دی، او دا بیا د چودري افتخار حسین د ګوښه کېدو وروسته شروع شو او اوسه پورې ډېر زیات، لکه کله کله اوریدونکو ته چې دا جوډیشل اکټیویزم دی څه شي.
جوډیشل اکټیویزم دا څه دی که نه، چې لکه عدلیه یو کار کوي که نه، بهشکه آئین یو اختیار ورکړی، لکه مره سوموټو یو سل 15 ماده خبره وکړه که نه، چې دوی ته یو اختیار ورکړی شوی دی چې تاسو په دې باندې سوموټو اخته شو. خبره دا ده چې د عدلیه تقریبا یو 3 ملیونه کیسونه په پاکستان کې وس پراته دي چې فیصله شوی نه دي او په سپریم کورٹ کې دومره ضروری کیسونه پراته دي چې دې کې مطلب ډیر زیات کیسونه پراته دي زه اوس کوم کوم کیس درته بیان کوم په کار دا چې عدلیه په باندې توجه ورکړي فوکس پر وکړي هغه کیسونه چې کم پینډینګ لیټیګیشن دي هغه کیسونه دوی ختم کړي دوی چې کم جوډیشل ایکستریمیزم دي هغه په دې کیسونو کې دوی ځان ونخلي چې دې نه یو بل سیاسي بوران پیدا شي کم نور کیسونه چې کم دي پراته دي چې کوم د دوی اختیار دي کوم د دوی کار دي هغه ته لاس نه وروړي او د دې کیسونو ته چې کم د دوی لاس وروړي دا جوډیشل ایکستریمیزم دی جوډیشل ایکستریمیزم دا په نیګیټیو یعنی په منفي هغه کې خلک اخلي چې پاکستان کې په کوم انداز کې جوډیشل ایکستریمیزم روان دی دا تاسو ته څه خاص دوی خبره وکړه تر هغه وخت نه نو دا په دې ملک کې کوم دوم راوګورو په دې ټال راکې نقصان یې کړی یا فائدہ یې نه دا کړی ولې چې جوډیشل ته پکار دا عدلیه ته پکار دا چې کم د دوی مینډیټ دی کم د دوی جورسډیکشن دی او کم د دې ملک سیاسي حواله سره وی یا معاشي حواله سره وی کوم فائدہ یې پکې شي باندې تاسو کار وکړي د دې نه علاوه مطلب کم جوډیشل ایکسپریزم دی اختیار کړی نو هغه تیر نقصان کوي فائدہ نه کوي
قدر محمد ګل په مشال مرکه کې را سره عبدالرحیم وزیر اډوکیټ ملمدې اوس یو ول شند مالو او د دمی رستو به نو موړي سره خبرو ته ادامه ورکو
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
دادا میرستو عبدالرحیم وزیر ایڈوکیٹ سره خبرو ته ادامه ورکو ایڈوکیٹ صاحب لکشانی په دې موجوده حالات تراشو چیف جسټس عمر عطا بندیال هغه په مختلف بنچونو کې کینی او په هغه باندې سیاسي ګوندونه نیوکه هم کوي په سپریم کورٹ کې د راتلونکي بل کال کې با غالبا چې په سپتمبر یا په اگست کې با جسټس قاضی فایزی سا سینیورټی لیست یا د مشورولې کې په هغه باندې ګورونو هغه به چیف جسټس وي په دې حالاتو کې څنګه ګوري تاسو نه ګوري چې په عدلیه کې دننه هم یو داسي یو کشمکش روان دی ځکه چې فایز عیسیٰ پر ضد مانی صدارتی ریفرنس داخل شوی او بیا جوډیشل چکم کمیشن هغه دا رد کړلو مقدمه قاضی فایز عیسیٰ وګټله نو تاسو دنن نه ګوري چې په عدلیه کې دنن هم داسې یو هغه موجود دی
جی بالکل دا د څه کار دی کنه چې دا عدلیه کې تاسو خبرو او عدلیه کې دنه زه و یو مختصر مثال درکمه چې دا پرون دا یو د خپل د قاضی فایزی په ټوټه باندې دی د یو لیټر لیږل دی یو خط سپریم کورٹ
چیف جسټس
ته لکه د مختام لیږل دی بینکونه جوړیږي دا وسل د سیاسي بنیادونو باندې جوړیږي د یو پارټي یا د دوه پارټي خلاف یو پارټي تاسو استعمالوي او علاقاري سپریم کورٹ جوړیږي تاسو د دینه ودرېږي دا جوډیشل ایکټیویزم ټیک نه دی تاسو د څه کار وکړي چې تاسو کم قانون وایین وای نو په کې باندې ټول جهان چې کم د یو ټرن راځي نو په دې باندې خپل یو بینچ جوړوي چې بینچ د سپریم کورٹ رولز دي چې بینچ با کم سینئر موسٹ ججز وی دا په خپل ټرن باندې جوړیږي کنه درې کسیزه بینچ ته پینځه کسیزه بینچ ته فول کورٹ ته دا په سپریم کورٹ رولز مطابق جوړیږي و زه ذکر شوی دي چې کم په سپریم کورٹ کې ججان کمای دی یو 1500 ججان دی مثال نو د نیشنل جوډیشل کمیشن هغه اگر هغه شته دی چیف جسټس نو په دې کې کم 18 ججان هم نشته په دې کې قاضی فایزی صاحب چې سینئر موسٹ جج دی هغه هم نشته او خپل تحفظات هم ورکړل نو تاسو خبره چې کوم لیل د کاغذ ابل ور خطر لیږلې او چې بیا سيستا خپل تحفظات یو ورکړي
څنګه تاسو دا خبره جاری ساتلی و چې خطي لیکلې دي خو کدی دی باوجود چرته ججان مقرریږي نو د دې حیثیت په بیسي
دا جوډیشل کمیشن کې دوی به داسې طریقه کار وکړي چې مطلب ایگزیجنسی او ایمرجنسی او یا د وخت ضرورت و چې مطلب سپریم کورٹ کې ججان او کمی و نو مطلب مبکاتو کوونه غنا نو کورم پورو پلانکای نو کورم پورو بس مونږ فیصله وکړه اصل کې خبره را ده چې جس قاضی فایزی 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 کم دی جج دې خو ډیر واځي خورته نکړیو چې چوټي ته زما چیف جسټس نو چوټي ماته استا په اجازه ده تلای محمد تعالی کاغذ ولي اپلیکیشن درخواست ته منظور کو او څنګه زتا ولې رول کچر ته صدر سره جوډیشل کمیشن را غوښتو مسله وای ته به خبر کړي زه بنو ایتلې کنه دا خبره د خپل دغه کې ورته لیکلې د لیټر کې کنه او بل دا چې اټارنی جنرال چې کم دی اغام به مار دی په بیډ ریس باندې دا درم دل د پرشن شوې دی کنه نو په دې سچویشن کې دوی کوشش دا کوي کنه
نو هغه ججان نو به مقرر شي نو هغه بیا چې چری وکی دا فیصله نو هغه بیا ججان بی کنه
کبدا کې چې تر نو منیسټر هم ورایې کنه
ها
دې خپل مطلب دا سپریم کورټ بار صدر هم ورایې کنه پر نور کسان ټول ورغل مطلب به خو ډیره خبره ده چې یو دوه کسان نه ویو مطلب دا شټېپ دې کې دې کمی یې شټې خو زما په خیال سره لو منیسټر چې کوم د موجوده لو منیسټر دې اعظم وزیر تارړ عام نو ورتي په دې سچویشن کې د سپریم کورټ بار صدر چې کوم دې آسان بون هغه هم نو ورتي او د نور کسان هم نو ورتي نو بیا به میټینګ ایز ا کنسلټټیو میټینګ وی چې مطلب مو شه کنسلټ
فیصلو یا دغه شانی د آئینی بحران رامنځته کیدو نو د دې لپاره د عدلی رول او د پارلیمان رول سپکار دی ساس په نظر
پارلمان خدا دې چې پارلمان په همیشه بره په پاکستان کې وته ربر سټیم پیل شوی دی کنه یو خدا دې هغه ټمو سره دا ولې دا چې پارلمان تر اوسه پورې پرې پینځه یا کاله کې چرته به اختیار دومره نه پاتې شوی دغه خبره تاسو د عدلیه وګړل عدلیه هم دا چې پادلیه باندې وقتن خو وقتن باندې نیوکه شوی دی وته پوښتې شوی دی نو وس هم زما به شمول ډیر خلک دا وایي چې ډیر په غټ یو وته سطح باندې په عدلیه کې اصلاحات پچار دي په عدلیه کې چې کم خصوصا چې کم د استر محکمه د سپریم کورټ کې د دې چې کم ججان دي دغه ججان د دې چې کم الیویشن دی د دې اپوینټمنټ دی د سرنګی راځي د کرایټیریا دی بدل شي په کرایټیریا کې چې شفافیت پکار دی په کرایټیریا کې مطلب دسه غا پکار دی
دا وسوکي دا 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 په پارلمان کې یو کنه دا به عدلیه خپل خوانه هم خواس کوي
نه پارلمان به کوي پارلمان سره اختیار شته چې هغه قانون سازي وکړي پارلمان په ټوټه د مجلسي تیسره په کومه ده په آئین کې تبدیلی راوستای شي دا د چې کوم سونا ججز ناشتي په سپریم کورټ کې دغه طریقا کار الیویشن دغه کارکردګي دغه کار او د ټول کم قانون سازي ده دا پارلمان کوي نو دا پارلمان به اختیار لري پارلمان به اوس خامخا په دې شي ته توجه عمر کوي پارلمان به خامخا دغه کار کوي چې دوی به د سيو اصلاحات راولي چې د ججز کنډکټ وسنګي د ججز به کوم ده مو مختلفه اپوینټ کوو د نوکری ورکو د دې طریقا کار به ما به تر اول خبره ده وکړه چې مطلب کوم جج دا د ججز راوند دی به کوم انداز کې نو نیشنل جوډیشل کمیشن جوړ شي هغه زه دا وایم چې دوی اوس ډیر خلک په دې باندې هم غرش کوي چې دلته یو بل اداره ده په پاکستان کې لکه سیټل پبلک کمیشن دی چې په هغه کې باقاعده د یو کس تخصص باقاعده هغه الیجیبلټی کتل شي آیا دا په قانون څنګه پوي دی آیا د ریګه سیاسي اسرو سو خو نشته چې طرف ته سیاسي څه جوړ کړو ډېر خبره د سیریج په کار کې مطلب عدلیه په دې غو کې
صحیح عبدالرحیم وزیر ایڈوکیټ صاحب د پروګرام د پای شبي هم دی په تاسو خپل هم د جنوبي وزیران سره تعلق لري ساس غک پټول سیمه کې د اوري ځوانانو موري نو غو لپاره وستاسو پیغام وی
نو زه خو دا وایم چې کوم زما د سیمې خلک دي د وزیرستان شو یا بشمول د کوټ هنګو د سمخته پر آزاد حکومت زمونږ د پټې ده نو په دې کې خلک تسوا ته پر راشه ویل د بلوچستان پورې پدې کې خدای دې جواب د قانون عملدري چرته د شخص پاتې شل یم نه دوی قبایلی ازلا ورته وایي زه دا وایم چې کچرته دوی په یو شی باندې پوښتنه کوي مطلب د قانون دوی سره مطلب یو خلاف قانون یو عمل کیږي دوی دا پکار ده چې مطلب وایلنس تشدد نو کی او ساده قانون په خپل لاس کې نه اخلي بلکې د قانون لاره اختیار کی څکه سم هم دوی سره مطلب بچلن کیږي اگر پولیسو طرف نه کیږي یا مطلب ګورنمنت نورې ادارې دی غیر طرف نه کیږي نو زه وایم چې ایس پر قانون چې کوم قانون طریقه کار دا غره دوی اختیار کی
عبدالرحیم وزیر ایڈوکیٹ صاحب ډیر زیات مننه چې په مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله او ګټور معلومات او خبرې مراسه شریک ډیر زیات مننه
تاسو مننه ټولو چې کوم اوریدونکو دي هغه ته سلامونه او مننه
قدر محمد کو په مشال مرکه کې تاسو د پاکستان سپریم کورټ کې د وکیل عبدالرحیم وزیر ایڈوکیٹ خبرې واوریدلې چې په مفصل توګه یې د عدلیه د اختیاراتو د اصلاحاتو او د دې سره تړلی چې کوم موضوعاتو په دې اړه خبري را شریکې کړې هم دې سره خپل قربا غولیاست اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو
ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 سلور سوشل 0 سو دریاویا شپک سو وسلوخت سلور سو شپک نوی